د ازادي رادیو قدر منوریدونکو سلامونه فرشته صحاکمه د دې سات په خبري ټولګه کې تاسو ته هرکلی کوم. پیل کو د دې سات په تازه خبرونو. د ایران پر پوځي اهدافو د اسرایلو لبریدونو وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي تهران د هغو کړنو پر وړاندې چې دوی بهرنی تیریګر بولی د دفاع حق لري. د ازادي رادیو د فردا څنګه د راپور پر بنسټ په غیلمیه کې چې نن د اکتوبر 26مه د ایران د بهرنیو چارو وزارت خبره کړې ده، دا برید په کلکو ټکو غندل شوی دی. په غیلمیه کې وړاندې دا بریدونه له نړیوال قانون او د ملګرو ملتونو له منشوره سرغړونه بللې ده. ایران ویلي په دې بریدونو کې دوه سرتیری ټپیان شوي دي. د ازادي رادیو د خبر مرکزي څنګه لیکي، ایران دا تایید کړی چې د دې هیواد پر پلاس مینه تهران او شاوخوا نورو سیمو کې اسرائیل او پوځي اهداف پر نښه کړی دي. ایران ویلي دي بریدونو محدود زیانونه اړولې دي. د اسرائیل او پوځ نن سهار په ایران کې یو شمېر پوځي اهداف په هوایي ځوابي بریدونو کې پر نښه کړی دي. دا بریدونه ورسته له هغه دي چې ایران د اکتوبر په پیل کې پر اسرائیل په لاسهاو بالستیک توغندي و توغول. له دې بریدونو ورسته د برتانیې صدر اعظم کیر سټارمر ویلي ایران باید دی بریدونو ته جواب ورنکړي. د رویټرز د راپور پر بنسټ سټارمر لکیل خواو د زغم غوښتنه هم کړې ده. په دې اړه وړاندې په خبرونه کې تفصیلي راپور هم لرو. د اسلام آباد پولیس وایي د بندیانو د موټرو پر کاروان د ناپیژندل شوی وسلوالو د برید کې څلور سرتیری ټپیان شوی دي. پولیسو پرون په یو بیان کې ویلي له اسلام آباد د باندې په سنگجانې سیمه کې شلو وسلوالو کسانو د بندیانو پر هغو دریو بسونو برید وکړ چې دوه اتیا بندیان یې لیږدول. د پولیسو په خبره په بندیانو کې د تحریک انصاف غړي هم شامل وو. د پولیسو په بیان کې راغلي د برید پر مهال 19 بندیان له سیمې وتښتېدل چې وروسته بیرته نیول شوي دي. پولیس ویلي په دې برید کې څلور سرتیری ټپیان شوي هم دي، خو د پاکستان د حکومت مخالف ګوند او د تحریک انصاف مخکښ غړی او د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علي امین ګندپور په یو ویډیو کې پیغام کې ویلي چې په بسونو کې د دوی د ګوند غړي وو او برید پرې خپل پولیسو کړی دی. د پاکستان د مرکزي حکومت د اطلاعاتو وزیر عطاالله تارړ رد کړی دی او د پاکستان تحریک انصاف ګوند بیا یاد غړي د اکتوبر په څلورمه په اسلام آباد کې د پخوانی صدر اعظم او د تحریک انصاف ګوند بنسټګر عمران خان د خوشی کولو لپاره د لاریونونو پر مهال نیولې دي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي وایي په افغانستان کې د عدالت پلي کېدو لپاره د نړیواله ټولنه جنسیتي اپارټایډ په رسمیت وپیژني. نصیر احمد فایق پرون جمعه پر خپل ایکسپانې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د خپل وینا د متن په خپرولو سره د ملګرو ملتونو غوښتي چې پر طالبانو فشار راوړي، سو د بشري حقوقو په برخه کې نړیوالو ژمنو ته غاړه کېږي او نړیوال دی د طالبانو لخوا پر ښځو لګول شوي بندیزونه د جنسیتي اپارټایډ په توګه رسمیت وپیژني. د فایق په خبره نړیوالې سرچینې د افغانستان کې لخصو ملاتړ وکړي. فایق وړاندې وایي په افغانستان کې د خزو ځپل یوازې د دې هیواد لپاره یو بحران او غمیزه نه، بلکې د نړۍ سوله او امن هم ګواهي. وړم اوراسه په ملګرو ملتونو کې د سرمنشي مرستیال امینی محمد د خزو په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو غونډه ته په وینا کې ویلي په افغانستان کې لټولنې او حکومتوالۍ د خزو شدید محرومیت د خزو د حقونو په برخه کې ښکاره شاتک په توګه دی. ایتالیا د افغانستان لپاره نوې سفیر ټاکلې ده. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزارت پرون وخت پر خپل ایکس پانی په خوني ټویټر ویلي سابرینا اوګلینی یې د افغانستان لپاره د نوې سفیر په توګه ګمارلې چې د قطر له پلازمینې دوهې به خپل چارې مختبیایي. اوګلینی ویلي دغه مسولیت په ویاړ منی او د خپل کار په برخه کې د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د ښځو حقوقو ته لومړیتوب ورکوي. ل ایتالیا سربیره د امریکا د متحده ایالاتو په ګډون د افغانستان لپاره د یو شمېر نور هیوادونو سفیران او استازي خپل چارې له دوهې مختوړي. شپږ 50 کلنه اوګلینی د ایتالیا په پلازمینه روم کې نړۍ ته سترګې غړولې او د سیاسي علومو په برخه کې لوړې زده کړې کړې دي. او سپورتي خبرونو وخت، د افغانستان لپاره ولس کلنو کم عمره د فوټبال ملي لوبډله سبا یک شنبه د بنگلاديش پر وړاندې د لوبې میدان ته کته کیږي. د ولس کلنو دو کم عمره د اسیا جام د فوټبال د مقدماتي سیالیو په لړ کې د افغانستان سلورمه او وروستۍ لوبه ده. د سیالۍ به په کابل د کابل په وخت د مازیګر سلور نیمه بجې وشي. افغانستان د تیرې جمعې په ورځ درې د یو پر وړاندې کمبودیا ته ماتې ورکړه او د اسیا ملتونو جام ته یې لار وموندله. د اسیا د ملتونو جام سیالي په 2015 کال کې پیلېږي. او د کرکټ له ټګره یو خبر، د افغانستان د کرکټ د ابدالیانو لوبډله سبا د عمان په کوربتوب له سریلانکا سره لوبه کوي. د افغانستان او سریلانکا سبا نه لوبه د اسیا جام د ځوانانو د کرکټ سیالیو په لړ کې وروستۍ سیالي ده. پرون افغانستان له هند سره نیمه پایلو بدلوده چې افغانستان وتوانېد د شلو منډو په توپیر هند ته ماتې ورکړي. افغانستان د دې سیالیو په لومړی پړاو کې سریلانکا او بنگلادش ټیمونو ته هم ماتې ورکړې وه. قدر منوریدونکو خبرونه ته بیا هم خراغلی. په خبرونه کې د راپورونو په لړ کې ورا سره واوري چې د ایران په ایران کې په روسي بریټ کې به د روسي څرګندونې څه دي په دې اړه راپور لرو. او د دې ترڅنګ د سوداګرۍ په برخه کې د افغانستان او چین ترمنځ نوي ګامونه اخیستل شوی.
چین سره زموږ سوداګري شاید $600 میلیون ته رسیدلې وي. ولې د هغه تر لس سلنه څخه کم صادرات دي، نوي سلنه واردات ده.
او د دې ترڅنګ دا به هم واوري چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت وایي چې تر اوسه یې د راټول دل شوی 400 بیلا بیل عنوان کتابونه له بیلا بیلو کتابخانو راټول کړي دي.
افکارو د اسلام زب افغانیت زب افکارو یز موساس هغه شکم اساسات د موساس ملي وحدت د ورګلوی د نظام پایخ دی دغه په مقابل کې شکم شان یغل مخلیسو.
پراندې په خبرونه کې د نړۍ او افغانستان پاک لنور راپورونه مشته را سره اوسې.
در دې شی بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبرونه ته بیا هم خرغلې شروع کوو د راپورونو په برخه باندې. څنګه چې تاسو مخکې په خبر کې هم واورید، اسرائیل نن سهار پر ایران ځوابي هوایی بریدونه کړی دي. ایران دا بریدونه تایید کړی دي او زیاته کړی ده چې په دې بریدونو کې دوه کسان وژل شوی خو نور زیانونه یې محدود دي. په همدې اړه فریده سیال را سره په سټوډیو کې د نور جزئیات بل هغه واورو.
مننه فرشته جانې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې هیواد پر خاوره د اسرائیلو بریدونه په ښکارا له نړیوال قانون او د ملګرو ملتونو الا منشوره سرغړونه ده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن سهار د اسرائیلو له صوابي هوایي بریدونو وروسته په یو اعلامیه کې د بریدونه پاک لکه غندلی او له ټولو هغو هیوادونو مننه کړې چې د اسرائیلو پر دې بریدونو نیوکه کړې دي. خو په اعلامیه کې د نن سهار د بریدونو په اړه د ایران د پوځي خبرګون په اړه څه نه دی ویل شوی. عربي سکای نیوز په راپور کې دا کړی ده چې ایران د دریم ګړی له لارې اسرائیلو ته اطلاع ورکړې چې د بریدونو ته به ځواب نه ورکړي. نوور کوي بل بلاو د ایران تسنیم خبری ایجنټ سپای پازران انقلاب ته نږدې دی وی سرچینی په حواله ویلي ایران د اسرائیلو د هر ډول بریدونو پر وړاندې تیار دی. ایران با د دفاع حق لري او په دې کې شک نشته چې اسرائیل با د هر ډول برید پر وړاندې مناسب ځواب ترلاسه کړي. اسرائیلو نن سهار پر ایران بریدونه وکړل او ویل چې پوزي تاسیسات یې بنخه کړی دی. ایران تا بریدونه تایید او وروسته ویل چې په دې بریدونو کې 2 سرتیري وژل شوي خو نور زیانونه محدود دي. سینن ټلویزیون د یو شمیر اسرائیلي سرچینو په وینا ویل دي چې اسرائیل د ایران انرژي او اټومي تاسیسات نه دی وشتلی. د ایران په پلازمینه تهران کې نن د چاودنو غږونه هم واوریدل شول. د ایران نیمه دولتي فارس اژانس ویل چې د تهران په جنوب او جنوب الویدیس کې یو شمیر پوځي مرکزونه په نښه شوی دي. ایرانی رسنیو دا خبر هم ورکړی دی چې تهران ته څیرمه په کرچ ښار کې هم چاودنې اوریدل شوی دي. تر اوسه د دې بریدونو د مالی او ځاني زیانونو په اړه څوم راپورونه نشته خو په ایران کې ټول الوتنې ځندول شوې دي. د ایران ایرنا ژانس د هوایي چلند ادارې په وینا د خبرو کړې دی ویل دي چې تر ثاني امر پوري به د الوتنې ځندیدلې وي. د اسرائیل پوز په بیان کې نن ویل د ایران رژیم او په سیمه کې د ایران نیابتي ډلې د پروس کال اکتوبر لومې را پتې خو په پر لپسې ډول پر اسرائیلیانو بریدونه کوي چې په دغه کې د ایران لخوا په مستقیم ډول پر اسرائیلو حمله شوې دي. په دې بیان کې وړاندې راغلي دي چې د اسرائیل لو دولت د نړۍ د بل هر خپلواک هیواد په تیر حق لري چې سواب ورکړي. ایران د اکتوبر 19 نیټه شاوخوا 200 بالستیک توغندي د اسرائیل پر لوري وبشتل او د پتیروش په میاشتو کې دویم ځل و چې ایران ورته اقدام کاوه. د امریکا متحده ایالاتونو پر ایران د اسرایلو برید د ځان دفاع وبلله. د سپین ماړې د ملي امنیت د شورا ویاند ویل چې په پوځي اهدافو بریدونه د اکتوبر په نومړۍ نیټه پر اسرایلو د ایران د بالستیک توغندیو د برید په ځواب کې د ځان دفاع ده. په دې ترڅ کې د امریکا دفاع وزارت چارواکو فرانس پریس خبري اژانس ته د نوم نښودلو په شرط ویلي دي پر ایران د اسرایلو له برید مخکې ایران خبر شوی و او په دوی خبر شوی و په دې حمله کې واشنگتن برخه نه ده اخیستې. امریکایي چارواکو تر اوسه دا نه دی ویلي چې دوی له دې حملې څومره خبر و. د اسرایلو دفاع وزیر تیرونی ویلي و هغه دښمن به چې هڅه کوي اسرایلو ته زیان ورسوي درنه بیه پرې کړي. بل لور ته نن سهار له عراق او سوری هم د بریدونو راپورونه خپاره شوي و او د عراق له هوایي ډګرونو هم د ایران په څیر ټولې الوتنې ځنډول شوي. د سوری دولتي خبري اژانس ناسا راپور ورکړی و چې اسرایلي الوتکو نن سهار وختي د سوری مرکزی او جنوبی سیمو کې یو شمیر پوځي تاسیسات هم پنهخه کړی دي.
مننه فريدا سيال و چې د اسرایلو د زوابي بریدونو په حق لې پر ایران تازه جزئیات له مو سره شریک کړل.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوري بدلولای شي. راپور موږ درکو قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته
وړاندې زول نور راپورونه سره د ملګرو ملتونو په سازمان کې د افغانستان دایمي استازولۍ سرپرست وي امنیت شورا مکلف ده چې په افغانستان کې د بشري حقوقو روان بحران په بیړنۍ ډول وڅېړي. نصیر احمد فایق د خزو اصول او امنیت په اړه د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا غونډې ته په وینا کې ویلي پر طالبانو باید فشار راوړل شي څو نړیوالو بشري حقوقو ته ژمن پاتې شي. په همدې حق له سنا کاکړ راپور چمتو کړی تاسو ووري.
د ملګرو ملتونو په سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست په افغانستان کې د بشري حقوقو د روان بحران د بیړنۍ څېړلو په برخه کې د عمل غوښتونکی دی. نصیر احمد فایق د ښځو سولې او امنیت په اړه د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا غونډې ته په وینا کې چې نن یې په خپل ایکس پاڼه د دې وینا متن خپور کړی ویلي د ښځو د حقونو بیا راګرځول د عدالت حساب ورکولو او نړیوال امنیت لپاره اړین دي. ښاغلی فایق په دې ناسته کې له یادې شورا څخه پنځه مهمې غوښتنې مطرح کړې. نوموړي وویل د ملګرو ملتونو د امنیت شورا باید طالبان اړ کړي چې نړیوال بشري حقونو ته ژمن پاتې شي او په افغانستان کې جنسیتي اپارتاید په رسمیت وپیژني. نصیر احمد فایق په خپلو غوښتنو کې د سولې په ټول شمولیت او د افغان میرمنو د حقونو د خوندي کولو لپاره د نړیوالو سرچینو په ځانګړي کولو ټینګار کړی. په بیان کې دغه راز غوښتل شوی چې له طالبانو سره باید هر ډول تعامل اصولي او د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې د ملموسو پایلو پر بنسټ وی. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د کار او زده کړو په ګډون په افغان میرمنو پراخ محدودیتونه لګولي دي. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې او افغانې میرمنې د ملګرو ملتونو په ګډون نه نړیوالې ټولنې غواړي چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو د بشري حقونو د وضعیت په بدلون کې د عملي اقدامات ترسره کړي. د ښځو د حقونو فعالې او یوې معترضې میرمن طاهرې کریمي ازادي راډیو ته وویل چې نړیواله ټولنه باید طالبان د بشري حقوقو د نقص له امله ځواب ویونکي وګرځوي.
طالبان هغه کسان نه دي چې اصلاح سي. نړیواله ټولنه باید دوی سره په هیڅ ډول تعامل ونه کړي، بلکې دوی د نړیوالو قوانینو له مخې محکمو ته راوستل سي او په نړیوالو محکمو کې د محاکمه سي او جنسیتي اپارتاید ته په رسمیت وپیژندل سي.
د کابل اوسیدونکو چې نغورې نومې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل که څه هم دوی په وار وار دا ډول غوښتنې کړي خو ملګري ملتونه دي د دوی د حقونو د خوندیتوب لپاره عملی اقدامات ترسره کړي.
د متقاضا د امنیتي شورا نه دا د چي جنسيتي اپارتاید په رسميت او پیژندل شي او دا تبعیض چې کوم جنسيتي د افغانستان کې غلای دی په دې منځلور شي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینی محمد هم د پنجشنبې په ورځ د امنیت شورا په غونډه کې وویل د افغان ښځو محرومیت په افغانستان کې د بشري حقونو په برخه کې شاتګ ښيي. د ملګرو ملتونو د ښځو برخې جاوي مشري سیمه باهوس هم په دې غونډې کې ویلي وو میلیونونه افغان ښځې او نجونې په افغانستان کې له لومړنیو حقونو بې برخې شوي او د زندانیانو په څیر ژوند کوي.
قدر منوریدونکو راپور مو وریدا وسام برته ګرځو د خبرونی بل راپور ته د سوداګری په برخه کې د افغانستان او چین ترمنځ نوی ګامونه چین ژمنه کړی چې د افغانستان له صادراتو څخه به تعرفه یا مالیه نور نه اخلي. په عین حال کې بیا د طالبانو د حکومت چارواکو خبر ورکړی چې ډیر ژر به د چین او تاجکستان له استازو سره د درې واړو هیوادونو ترمنځ د یو تجارتي دهلیز د جوړېدو په اړه د خبرو لپاره په یو غونډه کې برخه واخلي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واوري.
د چین د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې له روان دسمبر میاشتې څخه به دا هیواد د افغانستان له صادراتو تعرفه نه اخلي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان لین ژیان پرون په یو خبري غونډه کې د افغانستان او اسلامي نړۍ د یو شمیر نورو هیوادونو لپاره د خپل حکومت د پلان جزئیات روښانه کړل.
افغانستان په هم چې د ملګرو ملتونو لخوا د پرسمیت پیژندل شوی یو هیوادوله ډلې تر ټولو لږ پرمختللې دی. د چین له ترجیحي پالیسۍ ګټه واخلي. باور لرو چې دا پریکړه به د دواړو خواو لپاره د اقتصاد او سوداګرۍ لپاره ګټه وروي.
د اقتصادي چارو شنونکي ازرخش حافظي د چین پرونی پریکړه د افغانستان د سوداګرۍ لپاره یو ښه اقدام بولي، خو په عین حال کې وای دا پریکړه به هغه مهال ډیره ګټه وکړي چې افغانستان خپل صادرات زیات کړي.
زمونږ تاسې متاسفانه صادرات دونه نه دي چې دغه امتیاز څخه ګټه پورته کړو. د مثال په توګه چین سره زمونږ سوداګري شاید شپږ وسوه میلیون ډالر ته رسیدلې وي، ولې د هغې تر لس سلنه څخه کم صادرات دي، نوي پنځه نوي سلنه واردات ده. ولې د هغه لپاره باید موږ تاسې په افغانستان کې تولید زیات کړو، یعنی ترجیحي تولید ولرو، رقابتي صادرات ولرو، په هغه صورت کې دا به ګټور تمام شي.
له دې پریکړې یوه ورځ مخکې په افغانستان کې د چین سفیر ژاو زینګ د طالبانو د سرپرست حکومت د رئیس الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره په کتنه کې هم وویل چې چین ته د افغانستان د صادراتو تعرفه به سل په سلو کې وړیا یا صفر وي. د مولوي کبیر دفتر د دې کتنې په اړه پر ایکس شبکې په یو بیان کې ولیکل چې د چین سفیر همدرس پروان کال کې چین ته د افغانستان په صادراتو کې د یو لس نیم سلنې زیاتوالي خبر ورکړ. ښاغلی حافظي په عین حال کې له چین سره په هر راز اقتصادي اړیکو کې د خورا زیات احتیاط خبرداری ورکوي.
مناسبات چین او هر بل هیواد سره ګټور ده، په هغه صورت کې چې حقوقي بنسټ ولري او د هغه بنسټ محقق کول لپاره یو مقتدر رسمي مشروع او باصلاحیت دولت شتون ولري چې په بینالمللي محافلو کې کچېرې کوم تخطي صورت عمومي وکولی شي چې د افغانستان د حقوقو څخه دفاع وکړي. ځکه چې دا تجربه د چین نور سره دا خودلی دی چې دوی په معاملاتو کې ملي ګټو لپاره ډېر اهمیت ورکوي، لکه په میانمار کې، په افریقا کې.
لبلې خو د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د سیاسي مرستیال دفتر د افغانستان، چین او تاجکستان ترمنځ د تاجکستان لاري له چین سره د یو نوي تجارتي دهلیز د جوړېدو خبر ورکوي. د دفتر په خپل بیان کې ویل دي چې د دې درې وړو هیوادونو استازي به په نږدې راتلونکي کې په دې اړه د باس لپاره په یو درې اړخیزه غونډه کې برخه واخلي. نوموړی دفتر د هم وایي چې د طالبانو حکومت هڅې پیل کړي څو د واخان غرنۍ لاره چې بدخشان ولایت د چین له شینجیانګ ایالت سره نښلوي فعال کړي.
د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي د اکتوبر په لومړۍ او دوهونه یو کې شاوخوا یو لس نیم زره افغان کډوال له پاکستان خپل هیواد ته ستانه شوې دي. د ایو ایم د راپور له مخې د سپتمبر میاشتې د وروستۍ او دوهونه یو په پرتله په دیش میر کې 8 سلنه زیاتوالی راغلی. نور حال د سنا کاکړ پر راپور کې.
د کډوالۍ نړیوال سازمان یا ایو ایم وایي د اکتوبر له لومړۍ نیټې څخه د اکتوبر تر 15 نیټې یو لس زره 1513 افغانان بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي، چې له ډلې یې 480 کسان په جبري ډول ستانه کړل شوي دي. د ایو ایم د تازه راپور له مخې چې د پنجشنبې په ورځ خپور شوی راغلی چې دا شمېرې د سپتمبر میاشتې د دوه وروستیو اونیو په پرتله 8 سلنه زیاتوالی ښيي. په راپور کې دغه شان زیاته شوې که څه هم د تیرو راپورونو له مخې ډېری افغانان د نیول کېدو له ویرې له پاکستانه وتل، خو اوس دغه افغانانو په شمېرو کې هم زیاتوالی راغلی چې د کور د کرایې او د خدماتو د بل ورکولو د توان نه درلودو له امله له دې هېواد افغانستان ته ستنېږي. دا یو ایم د راپور لمخې یو 15% افغانان د کور د کرایې او 40% د خدماتو د بل د تادیه کولو د توان نه درلودو او 10% د کار د نشټوالي له امله د پاکستان پریښودو ته اړ شوي. یو شمېر هغه افغانان چې په روان زیږدیز کال کې له پاکستان ستانه شوي دي هم دا خبره مني. وایي په یاد هیواد کې له ډېرو ستونزو سره مخ وو، له همدې امله خپل هیواد ته ستانه شول. یو له دوی څخه عبدالرحمن چې اوس په ننګرهار ولایت کې استوګن دی ازادي راډیو ته وویل. خود رسن شوی شکایت کوي وای په افغانستان هم مسند یو ژوند لګنوننګونو سره مخ دی. له پاکستان یو بل تازه رسن شوی افغان عزیز الله چې په میدان وردګو ولایت کې اوسیږي وای
کله زیات دي صحت باس کې بیکاری دا روزګاری دا کې دي چې خایب دلته پر کاولای نه شو. دا سه یو زمينه د کور زمته نه برابر کورونه ټول زړه کورونه دي جوړ کورونه نشته تورونه کورونه کې مړول دي خورونه ټول خراب نو د شمی خطره مشکلات بيخي ډیر دي.
د کډوالو د نړیوال سازمان یا یو ایم در اپول مخې ته 2023 کال د سپتمبر 15 میرا په دی خو نږدې ونیم لکه افغانان له پاکستان بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي چې 40% یا څه باندې 2.5 لکه یوازې په روان زیږدیز کال کې دي. دا په داسې حال کې ده چې په 2023 کال کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډېر شمېر افغانان د بېکارۍ، بېوزلۍ، امنیتي ستونزو او په بېلابېلو برخو کې د طالبانو د محدودیتونو له امله یو شمېر هیوادونو په ځانګړي توګه ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان ته کډوال شول، چې هلته هم د اقتصادي ستونزو تر څنګ د دې هیوادونو د پولیسو لخوا د لازمو اسنادو نه درلودو له امله له ځورونې، نیونې او بېرته استونې له ګواښ سره مخ دي. د کډوالې نړیوال سازمان د تلې په دې شمه په یو راپور کې ویلي وو چې د روان 31 کال جولای تر سپتمبر میاشتې پورې ولکه 16,000 افغانان له خپل هیواده وتلي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت وایي تر اوسه د راټولېدو لپاره 400 بیلابیل عنوانونه کتابونه ثبت کړي چې د دوی د ادعاو له مخې د دوی د ایدیالوژي، عقیدې، د اسلام او افغانیت ضد وو. کته هم د وزارت نه دی ویلي چې دا شمیر کتابونه یوازې په کابل کې ثبت شوی او په ټول افغانستان کې، خو اعلان یې کړی چې ډیر ژر به د کتابونو د ثبت او راټولولو بهیر ولایتونو ته هم وغځول شي. فیروز عزیزی نور جزئیات راکوي.
د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت په افغانستان کې د هغو کتابونو د راټولولو اعلان کړی چې د دوی د ادعا پر بنسټ د دوی د حکومت د پایښت د اسلام او افغانیت او ملي ارزښتونو خلاف وي. دغه وزارت ویلي چې عملاً د دې کتابونو د راټولولو په هدف 400 بیلابیل عنوانه کتابونه ثبت کړي دي. تازه د دغه وزارت پر اکسپانه د اطلاعات او کلتور د نشراتو مرستیال مولوي ضیاءالحق حقمل یو ویډیوي پیغام خپور شوی چې هغه پکې ویلي:
الحمد لله د اسلامي امارت له حاکمیت وروسته دا قاطع تصمیم دی چې انشاءالله د پردیو افکارو، د اسلام ضد، د افغانیت ضد افکارو، یا زموږ ساسو هغه چې کوم اساسات دي، زموږ ساسو ملي وحدت، د ورورګلوي، د نظام پایښت دی، دغه په مقابل کې چې کوم شیان هغه مخه نیسو. په دغه برخه کې تقریبا تر د اوسه پورې شاوخوا تر 300 پورې داسې کتابونه مونږ ثبت کړي دي چې هغه زموږ ساسو د عقیدې یا هر یو برخه کې خامخا مشکل لري.
د یاد وزارت چارواکی وایي چې دوی به راتلونکي کې د دغو کتابونو لیست له رسنیو او خبرونکو سره شریک کړي او دغه راز په خبره یې دا بهیر به زر ولایتونو ته هم وغځوي. ښاغلی حقمل وایي چې دوی به د راټولېدونکو کتابونو پر ځای نوي چاپ شوي کتابونه خبرونکو ته وویشي. خو د ځینو خپرندویو ټولنو مسؤلین چې له لسیزو راهیسې په افغانستان کې د کتابونو د چاپ او خپرولو تجربې لري وایي تر اوسه یې داسې کتابونه نه دي خپاره کړي چې د اسلامي او ملي ارزښتونو خلاف وي. په کابل کې د یوې خپرندویو ټولنې یو مسؤل د نوم نه خپرولو او بدلولو په شرط ازادي رادیو ته وویل چې د ځینو کتابونو په چاپ او خپرېدو بندیز به د کتابونو د مطالعې برخه چې ور لمخې زیانمنه سوي نور هم زیانمنه کړي.
فکر کوم هغه کسان چې د کتاب لوست سره د یو بریده عادت شوي او یا په ډېرو محرومو ساحو کې وو، هغه کسان ته یو ډېر ستر زیان رسېږي او رسېدلی هم دی.
دا ادعا کوي چې د طالبانو حکومت په تر ډیره د تیر جمهوریت حکومت پر مهال پر لیکل شویو دینی، سیاسي، تاریخي او د افغان شخصیتونو او د غراز د ګاونډیو هیوادونو د سیاستونو په اړه پر لیکل شویو آثارو بندیزونه ولګوي. په همدې حال کې یو شمېر لوستي ځوانان او د پوهنتون محصلین وایي چې دا ډول بندیزونه افغان ټولنه د نړۍ له بدلونونو پرمختګونو لرې ساتي. د کابل او خوست ولایت دوه اوسیدونکو چې د کتابونو له مطالعې سره مینه لري د نوم نه خپرېدو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
د فکري او علمي منابعو بندول به ځوان نسل د نړیوالو علمي او فرهنګي تجربو څخه وباسه کړي چې په اوږد مهال کې باید افغان ټولنې اقتصادي، سیاسي او ټولنیز پرمختګ زیانمن کړي. د کتابونو ټولول دا به حل لاره نه وي، ځکه چې ښه کتابونه او بد کتابونه ټول په ټولنه کې وي. یو څوک له خپل آند او له خپل نظر نه لیکي، نو ښه کار دا ده چې په فکر او په ذهن باندې کار وشي. د هغه کتاب ټیم وي، د دې په مقابل کې دې له هغې نه پورته سوې باندې کتابونه ټولنې ته وړاندې شي.
دا په داسې حال کې ده چې تیر لمریز کال یو شمېر کتاب پلورونکو او خپرونکو ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا کړې وه چې د طالبانو حکومت ترې بېلابېل ډوله نږدې 500 ټوکه کتابونه ټول کړي او په بدل کې هیڅ نه دي ورکړي. هغه مهال ازادي راډیو د اتا او یا پښتو او دري کتابونو یو لیست هم ترلاسه کړی و چې د کتاب پلورنځیو د ادعا له مخې د طالبانو حکومت ورته سپارلی او ورته د دغه کتابونو د نه پلور امر پکې سوی دی. په دغه لیست کې تر ډېره د سیاسي او تاریخي کتابونو نومونه شامل وو او داسې کتابونه هم پکې وو چې د پخوانیو افغان شخصیتونو او د غراز د پاکستان د کورنی سیاست په اړه لیکل شوی وو.
د کتابونو په اړه راپور مو اوریده. د دې ترڅنګ یو بل هنري راپور هم لرو. یو شمېر افغان هنرمندان وایي په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر هنر او هنرمندانو لګول شوی محدودیتونو نه هیله کړي دي. سنا ککړ راپور په چمتو کړی تاسو ووري.
یو شمیر افغان هنرمندان وایي په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې پر هنر او هنرمندانو د طالبان حکومت لخوا رامنځته شویو فشارونو، محدودیتونو او سختو قوانینو دوی له بېلابېلو ستونزو سره مخ کړي دي. یو هنرمند چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې ژوند کوي او د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، د سندرو ویل د خپلو احساساتو او کړاوونو د څرګندولو وسیله بولي او له دې امله چې نشي کولی خپل هنر پر مخ یوسي خوشینی دی.
موسیقی زما لپاره یوازې یو سرگرمی نه ده، دا زما د احساساتو د بیان یو وسیله ده. حاکم چاپیریال د دې لامل شوی چې زما غږ په ستوني کې چپ شي او د خپل هویت یوه برخه له لاسه ورکړم.
سندرغاړی بریالی ولی چې په جلا وطنۍ کې له سختو ستونزو سره مخ دی، ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په تیرو دریو کلونو کې ډیر کړاوونه ګاللي، له خپلې کورنۍ سره په بې برخلیک حالت کې دی او د موسیقي له هنر هم لرې پاتې دی.
مونږه اوس په پردو ملکونو کې ډېر په بد حالت کې هنرمندان اوسېږي، د خپل هنر نه ډېر لري. هیله مند یم چې د دې ورځ په مناسبت باندې زموږ چارواکو لږ توجه هنر ته راوګرځي.
د طالبانو حکومت د هر ډول موسیقي پر غږولو بندیز لګولی او طالبان دا کوي چې د موسیقي غږول او اوریدل په اسلام کې حرام دي. د طالبانو حکومت امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت چارواکو د اګست په 10 ملت ته د حکومت د صبر کونې په نوم په یو خبري کانفرنس کې وویل چې دوی تیر کال 1328 موسیقي آلې له منځه وړي دي. د طالبانو حکومت هم د شند کابل د ښکلي هنرونو په پوهنسي کې هم بدلونونه راوستل چې په پایله کې د موسیقي څنګه لخوا او د انځورګرۍ څنګه له ګرافیک سره یو ځای کړه. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت محتسبینو انځورګرو ته ویلي چې د انسانانو د مخونو له نقاشي کولو او د مجسمې له جوړولو څخه دې ډډه وکړي او د دغه قانون له مخې ان د مرغانو او حیواناتو د انځورونو جوړول هم منع دي. همدارنګه د هر ډول ژوندۍ موجوداتو د مجسمو پیر او پلور منه دی چې د یو شمیر هنرمندانو په وینا د بندیزونو د نقاشۍ، انځورګرۍ، مجسمې جوړولو او نور هنرونه اغیزمن کړي دي. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د تازه قانون له مخې د ښځو غږ هم اورد بلل شوی دی. د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو له پوهنځي څخه فارغه شوی لاجورد حقیقي چې له افغانستانه بهر ژوند کوي وایي له هنر لري د هنرمند روان ناروغه کیږي او له خلاقیت څخه پاتې کیږي.
دغه حق اجرای هنر وجود نداره. هنرمند افغان
د هنر دیننداری حق نشته. یو هنرمند په جلا وطنۍ کې نشي کولای خپل هنر وښيي، ځکه هغه اړ دی درانه کارونه ترسره کړي. هنر د انسان روح لطیف کوي او د هنر مینوالو ته د آرامۍ فضا چمتو کوي.
مانع است که نمیتونه خلاقیت هنرمندان انجام بدن.
لیکوال او د فرهنګي مسایلو په انور وفا سمندر هنر مینا او رڼا بولی او انسان د دې گوهر تګي. هغه ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د نن او بهر افغان هنرمندان د محل بیلابیلو ستونزو سره مخ دي.
خو آیا موږ هم د هنر او هنرمند ورځ لرو؟ زما چې یادېږي خو ویښته مو پکې سپین شول چې نه هنرمند خوندي شو نه یې ورځ. د هغې ورځې چې بې سه ایډیالوژیو انګیرنو باورونو د موږ ولس تقدیر ولجه کړی ده. هنرمند په کلمو کې اوبه تودې نه شوې. هنرمند په اسانۍ سره ساره ونه شوه کلی.
دا په داسې حال کې ده چې د اکتوبر 15 د هنرمند نړیواله ورځ ده. په دې ورځ د هنر ارزښت د هنرمندانو